آمریکا غږ رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای
درنو اوریدونکو ستړي مشي د دوم پښتو خبری خبرونه په پایل کې په موخه د سیمه او نړۍ د مهمو خبرونو سر ټکو ته
په کابل کې پولیس وایي د شهیدانو او ملینو پر ریاست برید کې شپک کسان ټپی شوی او یو پولیس وژل شوی. په پاکستان کې د فساد ضد محکمې پخوانی صدر اعظم په وه کلو بند تیرولو محکوم کړ او په اسرائیل کې د وخت نه مخکې انتخابات کیږي.
درنو اوریدونکو په روانه خبرونه کې د پوره خبرونو لاوریدو وروسته په رپورټونه کې دا هم درته خبرو. د انتخاباتو د څار بنسټونه وایي خلک د جمهوري ریاست د کاندیدانو د نوم لیکنې په پروسه کې ګډون کولو ته لیواله نه دي. د کندز خلک له حکومت نه په دغه ولایت کې د غیر قانوني وسله والو د نیولو غوښتنه کوي.
یکی اشخاص مسلح غیر مسئول دستگیر میشه خیلی گپ خوب. این افراد مسلح غیر مسئول خیلی کارهای غیر قانونی انجام
میده. او در رپورتونو سربیره کابل که در شیوی برید پا اړه تازه جزئیات هم په خبرونه که در تا لرو. درنو اوریدونکو در طول روز سوره و زرتا زن آشب آشنا او عاشق الله رحیم زوی در دی سات پور خبرونه وایو.
السلام علیکم. په کابل کې پولیس وایي د شهیدانو او ملینو پر ریاست برید کې شپږ کسان ټپی شوي او یو پولیس وژل شوی. پولیس وایي چې د درې ځانمرګو کسانو د درې ځانمرګو برید کوونکو د جملې نه چې په دې حمله کې برخه اخیستې وه ځینې یې وژل شوي هم دي. د کورنۍ چارو وزارت د ویان مرستیال نصرت رحیمي مطبوعاتو ته ویلي دي چې د ریاست شاوخوا 200 کارکوونکي استل شوي دي او کوم زیان ورته نه دی رسېدلی. ښاغلی رحیمي همدارنګه ویلي دي چې لا هم په ودانۍ کې ځینې کارکوونکي ګیر پاتې دي او وسله وال لا هم دننه په ودانۍ کې دي. خدای نه دی ویلي چې څومره وسله وال او څومره د ریاست کارکوونکي دننه په ودانۍ کې دي. ښاغلی رحیمي همدا اوس امریکا غږ آشنا رادیو سره په خپرونه کې مل شوی دی. د هغوی نه تازه جزئیات اخلو. رحیمي صاحب، تازه جزئیات که د اوریدونکو سره شریک کړئ چې اوس وضعیت څه ډول ده.
مهاجمین چې لومړی یو انتحاري کوي د شپاړسمې نېټې حوزې اړوند د شهیدانو او معلمینو د امنیت مخې ته ورپسې مهاجمین د رسمیت نه وځي. د همغه وخت نه امنیتي ځواکونه په دې هڅه کې دي چې بینه کوم کسان چې ګیر پاتې وو هغو ته نجات ورکړي. له نږدې تر مرغه تر دې دمه چې زه یې تاسو سره خبرې کوم، ادرس او لاس تنه ټول کارکوونکي د درې امنیت او د ټولګټو وزارت راخوندي ځای ته استول شوی دی، هغوی ته نجات ورکړل شوی دی او تر اوسه پورې درې نفر مهاجمین هغه د امنیتي ځواکونو په ډزو کې وژل شوي دي. یو څلور منزله تعمیر چې همدلته دوی پکې ځای شوي وو هغه هم په بشپړه توګه تصفیه شوی دی. لا هم یو بله سیمه څیرمه هغه ځای چې باید تصفیه شي امنیتي ځواکونه هڅه کوي چې هغه تصفیه کړي.
یعنی جنگ لا هم روان ده.
ته ورسته یو 15 دقیقو کې هغه د جازو غږ نه اورید شو یې خو عملیات وکونه د عملیات تصفیه عملیات پیل کړی دي. کوم ته تمه چې مو روانه کنه وکړه په شپږ ټوګه تصفیه شوې ده. د نه فرماجمین تر دې مو په وجه شوې دي. ګومان کوي چې نور مهاجمین به محل ته خو دا نه دی اورید شوې.
سید قربان مننه. درنوندونکو د کورنۍ چارو د وزارت د ویان مرستیال نصرت رحیمی و چې په کابل کې د معلولینو پر ریاست د شهیدانو او معلولینو پر ریاست د برید په حقلی تازه معلومات د امریکا غږ آشنا دو سره شریکول. تر اوسه هیڅ کومې ډلې د بریدونو د کولو ادعا نه ده کړې او دا هم پاتې خبرونه.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي د افغانستان د سولې په برخه کې د همکارۍ ډاډ ورکړی. ښاغلی قریشي دا خبرې نن په کابل کې کړې دي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایان صبغت الله احمدي وایي ښاغلی قریشي په دغه لیدنه کې ژمنه کړې چې هیواد به د سولې خبرو ته د طالبانو بیا حاضرولو کې له افغان حکومت سره مرسته وکړي.
البته فعالیت کارهای زیاد جریان داره،
زیاد کارونه جریان لري ترڅو پاکستانیان طالبان د خبرو میز ته راولي او طالبان د افغانستان د اسلامي جمهوریت سره مخامخ خبرو تاړ کړي.
دا په تیرو دوه اونیو کې کابل ته د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیر دوم سفر دی چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د کابل او اسلام آباد ترمنځ د اړیکو د ښه کېدو نښه یادې.
جمهور رئیس محمد اشرف غنی وایي د ځمکو غصب باید ختم او عام خلک په دې برخه کې د حکومت سره مرسته وکړي. جمهور رئیس غنی د افغانستان په پنځم ملي ښاري کانفرنس کې وویل چې غصب د افغانستان په فرهنګ کې ځای نه لري او غاصبین چې هر څوک او په هر موقف کې وي محاکمه بشي. جمهور رئیس غنی غاصبینو ته په خطاب کې داسې وویل:
په څه زور باندې راغلی دي د کانال ځمکې اخلي، یا تپیل خپله کوي یا بلوبل. شل کاله مخکې دوی څه درلود؟ د چا په زور باندې نازیږي؟ اختار مې درته داده، هر څوک چې هر څه یې محکمه در باندې کیږي، شل کاله به بندیخانه کې تیروي.
جمهور رئیس غنی همدارنګه وویل د دولتي ځمکو څخه باید د ښاري ودې لپاره ګټه واخیستل شي.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو کمیشنری وایي په افغانستان کې شپږ سوه شل زره کسان ژمنیو مرستو ته اړتیا لري. دغه سازمان وایي حکومت او بشري سازمانونه دا توان لري چې په روان ژمي کې یوازې له څلور سوه شلو زره اړمنو کسانو سره مرسته وکړي. د ملګرو ملتونو کمیشنری په خپل راپور کې ویلي چې په ژمي کې یو سلو پنځوس زره کسانو ته د مرستو رسولو لړۍ پیل شوې ده. دغه سازمان ټینګار کړی دی چې دوی به د افغانستان د کډوالو او ستنیدونکو چارو له وزارت سره یوازې هغو خلکو ته لومړیتوب ورکړي چې په څلور دیرشو ولایتونو کې له لوړ خطر سره مخامخ دي.
په پاکستان کې د فساد ضد یوې محکمې پخوانی صدر اعظم نواز شریف نن د فساد په تور په اوه کاله زندان محکوم کړ. محکمې دا حکم په پایتخت اسلام آباد کې د پخوانی صدر اعظم نواز شریف په موجودیت کې اعلان کړ او د قاضي د اعلان سره سم پولیسو ښاغلی شریف ونیوه. په نواز شریف دا تورونه رد کړي دي او ویلي دي چې د هر څه د پاکستان پوځ جوړ کړي دي. په پاکستان کې مطبوعات وایي چې شریف به د لاور په یو زندان کې ساتل کیږي او حکومت ته به پنځه ویشت میلیونه امریکایي ډالر نقدي جریمه هم ورکوي.
په اسرائیل کې د وخت نه مخکې انتخابات کیږي. د اسرائیل د صدر اعظم بنیامین نتنیاهو حکومت ومنله چې عمومي انتخابات به د بل کال د اپریل د میاشتې په نولسمې نیټې کیږي. اوسنی ائتلافي حکومت په پارلمان کې دومره رایې ونه شوې ګټلی چې د محکمې یو جنجالي حکم منظور کړي او په همدې خاطر د وخت نه مخکې انتخاباتو پریکړه وشوه.
ترکیه وایي د نورو هیوادونو سره په ګډه کار کوي چې د سعودي د وژل شوي ژورنالیست جمال خاشخچی د قتل د قضیې په حق له ملګري ملتونو تحقیقات وکړي. د ترکیه د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوشغلو ویلي دي چې د هغوی تحقیقات هم ادامه لري او د ملګرو ملتونو د نورو غړو هیوادونو سره کار کوي. ښاغلي اوغلو نور جزئیات ورنه کړل چې دا نور هیوادونه کوم دي. د ترکیه د بهرنیو چارو وزیر د سعودي عربستان نه هم وغوښتل چې د ټولې نړۍ سره د تحقیقاتو لپاره معلومات شریکي.
ایران وی په خلیج کې د امریکا هر ډول متخاصم عمل ته ځواب ورکولو ته چمتو دی. د امریکا یوې جنگي کښتۍ چې الوتکې انتقالولی شي تیرونی په خلیج کې لنګر واچو، خو ایران وی د دې کښتۍ ورته کوم خطر نه دی. د ایران د بحري ځواکونو قمندان حبیب الله سیاری ویلي دي چې کښتۍ ته به اجازه ورنه کړي چې د فارس په خلیج کې د ایران اوبو ته نږدې شي. ښاغلي سیاری ویلي امریکا دومره جرأت نه لري په خلیج کې زموږ په ضد کوم اقدام وکړي، ځکه چې موږ د مقابلې لپاره پوره توان او بشپړ چمتووالی لرو.
په انډونیزیا کې چارواکي د جاوا او سوماترا په ټاپوګانو کې په سونامي کې لږ تر لږه درې سوه درې اویا کسان وژل شوي او د څوارلس سوه نه زیات ژوبل دي. د انډونیزیا د طبي پیښو سره د مبارزې ادارې په اعلامیه کې ویل شوي دي چې یو سل اته ویشت نور کسان تر اوسه تري تم دي.
د ملګرو ملتونو یو هیئت د هدایدی په بندري ښار کې د اوربند د څارنې لپاره یمن ته رسیدلی دی. دغه هیئت به له حکومتي چارواکو سره د حوثي یاغیانو له استازو سره مذاکراتو ته دوام ورکړي څو دواړه خواوې له حدادي خپل جنګیالي راوباسي. حوثیانو د یمن حکومت د روانې میاشتې په اوږدو کې په سویډن کې پر اوربند موافقه وکړه. دغه اوربند له تېرې اونۍ را په دې خوا نافذ دی، خو په سیمه کې د نښتو راپورونه ورکړل شوي دي.
او وروستی خبر دا چې د امریکا د دفاع وزیر جیم ماتیس د سوریې نه د امریکایي عسکرو د وتلو امر لاسلیک. د دفاع وزارت یو چارواکي ویلي دي چې د امر د جمهور رئیس ډونالډ ترامپ د پریکړې له مخې لاسلیک شوی دی. د دفاع وزیر جیم ماتیس د ښاغلي ټرمپ سره په همدې پریکړې د اعتراض په خاطر د خپلې دندې پرېښودلو اعلان وکړ. د سیمې اولډ
د واشنگټن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
د سیمې او نړۍ خبرونه مو اوریدل. په مو کې د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه ده. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی نن کابل ته تللو او په کابل کې له ولسمشر محمد اشرف غنی او خپل افغان سیال صلاح الدین ربانی سره کتلې دي. په دغه سفر کې افغان حکومت له پاکستان غوښتي چې طالبان ورسره مخامخ خبرو ته اړ کړي. رحیم ګل ساروان په همدې موضوع رپورټ را لیږلی.
کابل ته په لس ورځو کې د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیر دوه سفرونه. پر سفر کې د افغان لوري هم دا غوښتنه چې طالبان د افغان حکومت سره مخامخ مذاکرات ته کینول شي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی پر کې له ولسمشر غنی سره وکتل. په کتنه کې دواړو لورو د بین الافغاني مذاکراتو پر راتلونکو اقداماتو خبرې کړې دي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي افغان لوري ټینګار کړی چې پاکستان د طالبان له افغان حکومت سره مخامخ خبرو ته تیار کړي. دا وزارت تمه لري چې پاکستان عملی ګامونه واخلي.
البته فعالیت کارهای زیاد جریان دارد.
زیاد کارونه جریان لري ترڅو پاکستانیان طالبان د خبرو میز ته راولي او طالبان د افغانستان د اسلامي جمهوریت سره مخامخ خبرو ته اړ کړي.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د سولې د مذاکراتو خبرې به راتلونکي میلادي کال کې د جنوري په میاشت کې له سره پیل شي. سیاسي څېړونکي بیا وایي پاکستان په خپلو ژمنو عمل نه دی کړی او طالبان د ابوظبي په ناسته کې افغان حکومت سره مخامخ خبرو ته نه دي حاضر کړي او دا چاره د افغان حکومت د غبرګون لامل شوي. څېړونکی نجیب الله آزاد وایي افغان حکومت امنیتي سکتور، دفاع او کورنیو چارو وزارتونو ته دوه داس کسان هم راوستل چې د پاکستان ضد روحیه لري.
که چیرې موږ د ابودابي کانفرنس ته ولاړ سو چې پاکستان هلته مرسته ونه کړه، هغه ډول چې توقع کېدله چې دوی باید مرسته کړې وای او طالبانو د افغان هیات سره مخامخ خبرې کړې وای، نو دا به بیا د افغانستان د حکومت تېروتنه وي چې ټول رسۍ پاکستان ته وړله کړې یا ټول باور پاکستان کړی.
سیاسي څېړونکی عبدالکبیر رنجبر بیا وایي چې شاه محمود قریشی سیمې ته په سفر وتی دی.
قریشی دغه سفر یو منطقوي سفر ده، تر نه افغانستان ته نه راځي، د ایران ته ځي، چین ته ځي، روسیې ته ځي، او دا چې تر کومه حده ارتباط لري دغه نوغو مقرریو ته په دې کې زه ډېر مطمئن نه یم.
شاه محمود قریشی د ډسمبر په 15مه کابل ته راغلی او د چین، پاکستان او افغانستان په درې اړخیزه ناسته کې هم وویل چې پاکستان د افغانستان سولې په پروسه کې خپله ونډه ادا کوي، هغه څه چې افغان حکومت یې په عمل کې غواړي. رحیم ګل ساروان، آشنا تلویزیون، کابل.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
زمونږ غږ د واشنگتن د سټډیو ناوړی. جمهور رئیس محمد اشرف غنی وایي چې که د ځمکو غاصبین هر څوک او په هر موقف کې محاکمې ته به کش کیږي او په 20 کاله بند به محکومیږي. نور حال له کابله د امریکا غږ د خبریالې لیمینیازی په رپورټ کې اوري.
د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی وایي چې د ځمکو غصب باید ختم او عام خلک باید په دغه برخه کې له حکومت سره مرسته وکړي. جمهور رئیس غنی د دوشنبه په ورځ د افغانستان په 5 ملي خاري کانفرنس کې وویل چې غصب د افغانستان په فرهنګ کې ځای نه لري او غاصبین چې هر څوک او په هر موقف کې وي محاکمه بشي. جمهور رئیس غنی غاصبینو ته په خطاب کې وویل
په څه زور باندې راغلي دي د کانال زمکیخ، یا تپیل خپلکی یا بلو بل شلکال مخی دوی صدر لود د چاپ زور بانده نازیگی. اختار می در تداده هر چوک چه هر سیه محکمه در باندی کی گی شلکال بابندی خانه که تیره وید.
جمهور رئیس غنی همدارنگ اویل چل دولتی زمکو سخه باید دخاری وده لپاره گته واخیستل شی. ده پداس حال که دزمکو غاصبینو تا گود سنده نکوی چه ده افغانستان دزمکو ده سروی داره تیره میاشت ویلی و چه ده افغانستان پا دیر شولایتونو که لک تر لگه و شارش پگ میلون دولتی زمکا ده بیلا بیلو کسانو لخوا غصب شویده. پا هم ده حال که ده خار و کر جوڑا ونی او دزمکو وزارت وایی چه دوی پروان کال کې شاوخوا 2.5 میلیونه جریب ځمکه سروې او په سیستم کې ثبت کړې ده. د همدې وزارت سرپرست وزیر جواد پیکار ویل چې د جمهور رئیس غنی په غوښتنه سږ کال په پام کې و چې 2 میلیونه جریبه دولتي ځمکه سروې او په سیستم کې ثبت شي، خو دوی وکولی شول دغه شمېر 2.5 میلیونه ته لوړ کړي.
شاخص کې جرمه په شما برای این برنامه تعیین کرده بودید 2 میلیون جریب زمین دولتي.
تاسو جمهور رئیس چې کوم شاخص د ځمکو د سروې لپاره ټاکلی و 2 میلیون جریبه و، خو موږ وکولی شول 2.5 میلیونه ځمکه سروې کړو. او ډونر هیواد ډنمارک هم لیواله دی چې په دوهم پړاو کې هم له دغه پروګرام څخه ملاتړ وکړي.
د افغانستان د ښار کور جوړونې او ځمکو وزارت وایي چې په 28 ولایتونو کې د ځمکو سروې ترسره کړې ده، او په پام کې ده چې په 2019 کال کې دغه سروې په ټولو ولایتونو کې ترسره شي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفحه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د جمهوری ریاست د کاندیدانو د نوملیکنې پروسې له پیل نه 3 ورځې تیریږي، خو تر اوسه یو احتمالي کاندید هم د انتخاباتو په خپلواک کمیسیون کې په رسمي ډول نوملیکنه نه ده کړې. له انتخاباتو نه د څار بنسټونو مسؤلین وایي تر اوسه په لویه سطحه د افغانستان د جمهوری ریاست د انتخاباتو په اړه اجماع نه ده رامنځته شوی، او له همدې امله څوک د کاندیدانو د نوملیکنې په پروسه کې ګډون کولو ته لیواله نه دي. په دې اړه نور تفصیل له کابله د امریکا غږ د خبریال ممتاز بهیر پر رپورټ کوي.
د افغانستان د جمهوری ریاست د انتخاباتو د مهالویش پر اساس کاندیدان یوازې 9 ورځې نور وخت لري تر څو د نوملیکنې لپاره د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ته مراجعه وکړي. د کاندیدانو د نوملیکنې پروسه د مرغومي یا جدي میاشتې په لومړۍ نیټه پیل شوې او د همدې میاشتې تر 12مې دوام کوي، خو د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د 3 ورځو په تیریدو سره تر اوسه یو کاندید هم په رسمي ډول په دغه کمیسیون کې نوملیکنه نه ده کړې. د انتخاباتو کمیسیون د ویان مرستیال ذبیح الله سادات امریکا غږ آشنا ته وویل چې په دې موده کې شاوخوا 30 کسانو له دغه کمیسیون څخه د کاندیدۍ معلوماتي کڅوړې ترلاسه کړي دي.
په دغه 9 ورځو کې به دوی خپل اسناد د ټاکنو خپلواک کمیسیون ته دوی سپاري او رسمن به دوی ځان نوماندوي، او له هغې وروسته به د دوی ټول اسناد څېړل کېږي. د دوی دویم طبیعت پوښتنه کېږي، همدا ډول قانوني سن په اړه باندې او نور هر کوم شرایط چې قانون وضع کړي دي هغه به ټول په دوی باندې تطبیقیږي. که چانه پوره کړي هغه به د نوماندانو لیست لاره نه پیدا کړي.
د افغانستان د اساسي قانون له مخې د دوګونی تابعیت نه لرل، لږ تر لږه د 30 کلنو عمر پوره کول، د 30 تذکرو راټولول، او د کومې جرمي مخینې نه لرل د جمهوری ریاست د انتخاباتو لپاره د کاندیدیدو مهم شرطونه دي. اوس پوښتنه دا ده چې د 3 ورځو په تیریدو سره ولې تر اوسه هیچا د جمهوری ریاست د انتخاباتو لپاره په رسمي ډول ځان کاندید کړی نه دی. د افغانستان له انتخاباتو څخه د سار بنسټونو مسؤلین وایي چې د نړیوالې ټولنې، افغان حکومت، سیاسي ګوندونو او انتخاباتو کمیسیون ترمنځ د راتلونکو جمهوری ریاست د انتخاباتو په اړه د اجماع نشتوالی د سولې روان مذاکرات او په تیرو پارلماني انتخاباتو کې د کمیسیون کمزوری مدیریت د دې لامل شوی چې احتمالي کاندیدان د نوملیکنې په پروسه کې ګډون ونه کړي. له دغو سارونکو څخه د آزادو او عادلانه انتخاباتو د سار بنسټ یا فیفا اجرایوي رئیس یوسف رشید امریکا غږ آشنا ته وویل
اجماع او اتفاق نظر لبدا مرده په دوی ټاکه باندې نه دمو سره کمیسون یو منځوي شکل کې دا پروسه مختبي چې فکر کوم چې دبل نه کمیسر مخامخ شي او د کاندیدانو پر داسنه باندې چې دوی لاړ شي یو لا تذکيري او سټیکر بیل دي چې اگر روخانه شي چې د کوم جديدي کوم اصلي دي دی هم اگر ورته کمیسون ته نو موږ ستونزې په بیر په مرحلو کې وینو، او کدا هم نشي دا پروسه څلور ستاسو چې
ښاغلی رشید زیاته کړه د انتخاباتو کمیسیون تر اوسه د 13 پارلماني انتخاباتو ابتدایي نتایج هم نه دي اعلان کړي، او په داسې یو حالت کې چې یو پروسه نیمګړې وي د بلې پروسې پیرول مثبته نتیجه نه ورکوي. که څه هم تر اوسه کوم کاندید په رسمي ډول د جمهوری ریاست د انتخاباتو لپاره له کمیسیون سره خپل انتخاباتي ټکټ نه دی ثبت کړی، خو د ولسمشر غني په ګډون یو شمېر مخورو سیاسي سیرو د مخه په دغو انتخاباتو کې د کاندیدیدو اعلان کړی دی. د جمهوری ریاست د انتخاباتو د مهال ویش پر اساس د کاندیدانو وروستی لیست د سلواغې یا دلوې میاشتې پر 26مه نیټه اعلانېږي، او دغه مهال ویش له مخې کاندیدانو ته د کمپاین لپاره 2 میاشتې وخت ورکړل شوی چې د مرغومي له 28مې څخه پیل او د 1998 کال د وري یا حمل پر 28مه پای ته رسیږي. له هغې وروسته د وري پر 1.5مه د جمهوری ریاست انتخابات ترسره کیږي، او د غویي یا سور پر 1.5مه د دغو انتخاباتو لومړني نتایج، او د غبرګولي یا جوزا پر 15مه وروستي نتایج اعلانېږي. ممتاز بهیر، آشنا رادیو، کابل.
دا واشنگتن څخه د امریکا غږ آشنا رادیو اوري.
امریکا غږ آشنا رادیو نه د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه ته ادامه ورکوو. سپین ماڼۍ پیټریک شنن د امریکا د دفاع وزارت سرپرست ټاکلی دی. ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي چې د دفاع وزیر جیم ماتیس به د جنوري په لومړۍ نیټه خپله دنده پرېږدي. دا مطلب نور تفصیل په رپورټ کې اوري.
د امریکا د کانګرس یو شمیر غړي د دفاع وزیر جیم ماتیس په لری کېدو اندېښمن دي، وروسته له هغه چې ولسمشر ټرمپ وویل ماتیس به په فبروري میاشت کې تقاعد وکړي. دې خبر په امریکا او بهر کې له ځان سره غبرګونونه درلودل. په مشخصه توګه په کانګرس کې جمهوري غوښتونکي سناتور پټ ټومی او دیموکرات سناتور دیک ډوربن پوښتلي چې آیا د جیم ماتیس ځایناستی به وکولی شي چې د هغه دن ترسره کړي که نه. جیم ماتیس د دسمبر په شلمه نیټه وویل چې ولسمشر ټرمپ سره پر بهرنۍ پالیسۍ د نظر بیلوالی او له سوریې څخه د امریکایي ځواکونو د ایستلو مسلې له کابله دنده پرېږدي. یو شمیر چارواکو ویلي چې ولسمشر ټرمپ له افغانستانه هم د یو شمیر امریکایي ځواکونو پر ایستلو فکر کوي. بلخوا په افغانستان کې د قاطع ماموریت په چوکاټ کې د ناټو ځواکونو مشر جنرال سکاټ میلر وایي چې له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د وتلو کوم امر یې ترلاسه کړی نه دی. خاغلی میلر زیاته کړی چې هیڅ شی بدلون موندلی نه دی، نن هماغه شان یو چې پرون وو.
که موږ ته د سرتیرو د وتلو دستور راکړل شي، مهمه ده چې باید پوه شو موږ به له افغان امنیتي ځواکونو سره اوسو. که په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو کم شمیر هم پاتې شي، په ښه وضعیت کې به اوسو.
بلخوا د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزي رسنیو ته ویلي چې د افغانستان د سولې پر مسلې په داسې وخت کې یو ځل بیا خبرې پیل شوي چې امریکا په پام کې لري له افغانستان د خپلو سرتیرو شمیر کم کړي. خغلی کرزی وایي د سولې خبرې هغه وخت بریالی کېدای شي چې افغانان پکې داخل شي.
Just recently the United States has launched a
په دې وروستیو کې د امریکا متحده ایالاتونو د افغانستان د سولې په هکله نوې ابتکار وکړ او موږ هیله لرو چې بریالی شي. خو په ورته وخت کې دا ابتکار هغه وخت بریالی کېدای شي چې افغانان پکې داخل شي او مسؤلیت یې افغانان په لاس کې ولري. او گاونډي هیوادونه لکه چین چې زموږ گاونډی دی، روسیا او داسې نور، او افغانستان په آزاده توګه عمل وکړي.
د پینټاګان یوه ارزونه وایي که امریکایي ځواکونه له افغانستان څخه ووځي، نو کېدای شي سویلي آسیا لپاره د امریکا ستراتیژي له ننګونې سره مخ شي. د افغانستان د جګړې په کلنۍ ارزونه کې یو شمیر څیړونکي وایي پر طالبانو هر راز فشار کولی شي د سولې په خبرو کې ګټه ور تمام شي. دا تحلیلګران وایي چې د سویلي آسیا لپاره په اعلان شوې ستراتیژۍ کې پر طالبانو د پام وړ فشار راوړل شوی دی.
د امریکا غږ آشنا راډیو د هوا له لارې په منځنۍ څپه 1280 FM 3.15، د انټرنټ له لارې پښتو voa.com.
د کندز خلک له حکومت نه په دغه ولایت کې د غیر قانوني وسلوالو د نیولو غوښتنه کوي، خو چارواکي وایي چې تر اوسه 21 تنه غیر قانوني وسلوال نیولي دي. ګلرحیم نیازمن په همدې اړه رپورټ لري.
د کندز عام خلک له دولتي مسؤلینو څخه غوښتنه کوي چې باید په دغه ولایت کې غیر قانوني وسلوال چې د خلکو د زورولو سبب کیږي ونیسي. د کندز چارواکي وایي چې په تیرو څو میاشتو کې 21 تنه وسلوال کسان او د دوی قومندانان نیولي دي. دوی وایي چې هڅه کوي ټول غیر قانوني وسلوال قومندانان او د هغوی هغه کسان چې په جرمونو تورن دي ونیسي. د قندوز د والي مرستیال حشمت الله عرزبیګي وایي چې سیمه ییزې دولتي ادارې په وروستیو کې هغه کسان نیولي دي چې په ولسوالیو کې امنیتي ادارې له نیولو څخه عاجز وي.
حتی مسؤولین حکومتي ما در ولسوالی ها اینا جرأت از اینا نداشتن که اونها را تسکیر بکنن. در حدود 21 نفر مولیس شده داریم تسکیر شده.
په ولسوالیو کې حکومتي مسؤولینو د دې جرأت نشو کولای چې دغه کسان ونیسي، خو تر اوسه 21 تنه وسلوال کسان چې یو شمیر قومندانان دي نیول شوي دي. هغه زیاتوي که وسلوال کسان له قندوز څخه وتښتي په بل ولایت کې نیول کیږي او ټول غیر قانوني وسلوال د حکومت تر تعقیب لاندې دي. حبیبه ګلستانی د قندوز یوه مدني فعاله ده. هغه وایي چې د دولت لخوا د غیر قانوني وسلوالو د نیولو ملاتړ کوي، ځکه چې دغه خلک د وسلو په زور هر غیر قانوني کار کولی شي.
یکی اشخاص مسلح غیر مسئول دسکر میشه خیلی گپ خوب. ای افراد مسلح غیر مسئول خیلی کارهای غیر قانونی انجام میده.
دا چه غیر قانونی وسلوال کسان نیول کیگی خ خبره ده. د دغو غیر قانونی وسلوالو لخوا غیر قانونی کارونه کیگی چه له انسان تختونی شروع تر قاچاق پورې ټول نامشروع کارونه کوي. د قندوز یو بل اوسیدونکو وایي چې د غیر قانوني وسلوالو لخوا زیات خطر میرمنو ته رسیږي، چې یا یې زامنه ورونه وجل کیږي او یا خپل تر تیری لاندې راځي.
پرو د مصالح غیر مسئول کسای هستند چې اینا سول و ثبات در منطقه به مخاطر انداختن، کارهای بسیار خراب را.
غیر قانوني وسلوال هغه خلک دي چې په سیمه کې امن ته خطر پیښ کړي، ډیر خراب کارونه لکه قتل، غلا، پرنجونه او ماشومانو تیری کوي او خلک د دوی له لاسه په کلو کې په امن ژوند نشي کولی. هغه وایي چې دوی هم له یوې ډلې نورو ښځو سره سیمه ییزې دولتي ادارې ته شکایت کړی او غوښتنه یې کړې چې د دغه ډول وسلوالو مخه ونیسي. هغه وخت چې په قندوز کې ځینې مشهور وسلوال کسان ونیول شول، یو شمېر خلکو یې په ملاتړ مظاهرې وکړې، خو عام خلک ډله ډله له سیمه ییزې دولتي ادارې څخه د غیر قانوني وسلوالو د نیولو غوښتنه کوي. ګلریم نیزمن، امریکا غږ آشنا رادیو.
د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرو اترو په پروګرام کې د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه د تازه پیښو تفصیل او تبصرې واورئ.
او دا هم د روان خبرونه وروستی رپورت. د کندهار ښار اوسیدونکي وایي چې په دې ښار کې په نشه یي توکو د روږدو کسانو شمیر تر پخوا زیات شوی او حکومت باید په مخنیوي کې عملي ګامونه واخلي. کندهار ښاریان زیاتوي چې د معتدینو د شمیر له زیاتوالي سره د غلا او پیښې هم زیات شوي دي. د امریکا غږ آشنا راډیو خبریال عزیز الله پوپل په دې اکله رپورټ را لېږلې.
په کندهار کې په نشه اخته کسانو شمیر تر 300,000 زیات شول کیږي، خو رسمي مقامات وایي چې دی ولایت تازه له یخو سیمو څخه هم سلګونه معتادین راغلي دي. د پخوا په پرتله د ښار په واټونو کې د معتادینو شمیر زیات تر سرګو کیږي او ښاریان وایي چې د غلا او پیښې هم ورسره ډیرې سوي دي.
داس کوم لیدل چې اکثریت هم ستاسو ښه کمبلې یا د غالۍ ټولې کړې دي، دغه وړي دا ویني موږ په خپل د 10 چې خبر یو یا مو لیدل دي، نو مشکلات به کې دي. دا باید حکومت ته توجه وکړي، مقصد د ستونزې مخ په ونې سي نه دي.
په نشروج دي کسان د پخوا برعکس اوس د ښار په عامه ځایونو کې ژوند کوي او ښاریان زیاتوي چې د ښار روحیه یې خرابه کړي. د کندهار اوسیدونکي عبدالجلیل وایي چې حکومت دي په نشه د روږدو کسانو د درملنې لپاره پام زیات کړي.
مان په کور کې اول زما خپل زی دي تخته دي، ښه جیب را سره ډکې پر دکانداري پر لیړي د دوه لاس خواري مو د پر لیړي چنوم چې ښه جیب ډک قرار ورور ویسې هغه پراغه مخرس ویس دوه میاشتې و نیمه میاشتې شش پیره سوره کې بیا یې ګیر کړم. غټ مشکلات دی، غټ تکلیف دی، نو دا خو چې دار مسلمان دغه رقم په تکلیف.
په نشه د روږدو کسانو په منځ کې ځینې د ټیټ عمر لرونکي تنکي ځوانان هم لیدل کیږي. دوی وایي چې د کورنۍ د نورو غړو په واجه په نشه روږدي سوي، خو که اوس امکانات ورته برابر سي نو تیار دي چې نشه پرېږدي.
موږ د حکومت سره دا غوښتنه کوو چې روغتونونه جوړ کړي، موږ سره مرسته وکړي، دا یخت کور لرونکي هو شرخ ترونه جوړ کی مشته مزر منه نیو کی مز در پتاره ګرځو په دا چریا مې په دا کډیان کې بجیز بودا.
د کندهار ولایتي اداره هم په کندهار شهر کې د معتادینو د شمیر زیاتوالي یو جدي مسله ګڼي. د کندهار د والي د ټولنیزو چارو مرسیال اجي اغارلې د سګری وایي چې په نشه د روږدو کسانو د مرستې په برخه کې باید د ټولنې په ګډون ګډي حاصل تر سره شي.
سړک پر غاړه یا په یو کسبات کې ناس وي او هغه روئنس کې د ټولو خلکو روحیا خرابوي. خدا یوازې د نه د وزارت کار دی، نه د ولایت کار دی، نه د ریاست کار دی. د دې لپاره حکومت او ولس باید ټوله په ګډه کار وکړي، د دې مخنیوی وکړي. په هر شکل چې کېږي باید موږ د دې لپاره په ګډه کار وکړو.
د نشي توکو پر ضد مبارزې وزارت وایي چې په ټول هیواد کې تر 3 میلیونه پورې کسان په نشه اخته دي چې زیاتره یې په ښاري سیمو کې ژوند کوي. په کندهار کې د معتادینو د درملنې لپاره یوازې یو مرکز فعالیت لري، خو ځای اوسیدونکي وایي چې اړتیا تر دې څو برابره ډیره ده.
په کابل کې پولیس وایي د شهیدانو او معلولینو پر ریاست برید کې شپږ کسان ټپي شوي او یو پولیس وژل شوی دی. پولیس وایي چې درې ځانمرګي برید کوونکي هم د امنیتي ځواکونو په ډزو کې وژل شوي دي. د کورنۍ چارو د وزارت د ویان مرسیال نصرت رحمي امریکا غږ ته وویل چې د ریاست شاوخوا 310 کارکوونکي ایستل شوي دي او کوم زیان ورته نه دی رسیدلی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي د افغانستان د سولې په برخه کې د همکارۍ ډاډ ورکړ. جمهور رئیس محمد اشرف غنی وایي د ځمکو غصب باید ختم شي او عام خلک باید په دې برخه کې مرسته وکړي. په پاکستان کې د فساد ضد یو محکمې پخوانی صدر اعظم نواز شریف نن د فساد په تور په وکاله بند محکوم کړ. په اسرائیل کې د وخت نه مخکې انتخابات کیږي. ترکیه وایي د نور هیوادونو سره په ګډه کار کوي چې د سعودي د وژل شوي خبریال جمال خاشخجي د قتل د قضیې په هکله ملګري ملتونه تحقیقات وکړي. او په اندونیزیا کې چارواکي وایي د جاوا او سوماترا په ټاپوګانو کې په سونامي کې لږ تر لږه 323 کسان وژل شوي دي او د 1400 نه زیات ژوبل دي.
درنو اوریدونکو، نن ساده خبری پښتو دوه خبرونه په همدې ځای پای ته رسیدل. په لاندې شیبو کې د دې خبرونه اوریدل مهیروي. تر بیا خدای مالشي.